کم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي، هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږشپېتمې صفحې څخه تر شپږاویمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسیات چې موږ وویله دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسېږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د هیس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویله، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس هم پرې سي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه څه سي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري، خورا ډېر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د پوستکي پیوند وایو. اګوري په اوس وختو کې چې دی، دغه کوم ټکنالوژي چې د ډېره ښه مخته تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځېږي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره موږ او تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منځته وړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی، هغه ژر ترمیمیږي او دغه کوم جلد چې دی، د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوم. د بصري حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې، یا مثال موږ وایو کوم سترګه چې دغه لري، دغه کوم حس مخته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري، چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده، د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده، هغه سپین رنګ لري او دغه کوم راوتلې برخه چې ده، هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغې برخې څخه کوم د نور رڼا چې ده، هغه کولی شي په اسانۍ تیر سي. د صلیبي پردې وروسته چې د مشیمه پرده راځي، چې موږ وایو د کم درون رڼا چې د هغه پر مشیمه باندې مشلی، او د مشیمه پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعیینوي، چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعیینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانا د جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته بیا چې د محدبه هنداره وجود لري چې کم تصویر چې دی، مثال کم ردرون نور رڼا چې دی، یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې د موږ وایو د شبکې پرده ده، د شبکې پرده چې د پاتې دي نه، چې د مشیمه پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د تور برخه چې موږ ورته وایو، هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کېدلی سي که چېرې دې ته زیان ورسېږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي، او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري، چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي د محدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي، دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې مشلی هلته څه شی راځي چپه شکل راځي، او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو، چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده، او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو، چې دا چې د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي، یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي، یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کېدلی سي، نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي، هغه ناجوړي ته چې ده د اب مروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای شي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي، دا کم تصویر چې بیا موږ شیان چې کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی، او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي، بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بله موضوع چې مو ده هغه د سامعې حس دی، چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس، مطلب موږ کولی سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده، او سامعې حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولی سو احساس کولی سو. د سامعې حس چې دی هغه موږ وایو د انسانان په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو، که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي، نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی. او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسو مثال د هغه حسوالی بسو، مطلب د لمسي حس په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې چې دي مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنی برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده د غوږ د کانال برخه ده د غوږ پرده ده چې دا ټول چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته د غوږ منځنۍ برخه چې د موجو تاسو وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنی برخو ترمنځ شي کې موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو سپوته فزیکی بدلون لرې د نور برخو مثال نور برخو ته چې کې لښدوي منځنۍ غوږ برخه چې د غوږ سپې د پردې غوږ څخه د غوږ هډوکو لرې د غوږ د داخلي برخو ته چې کې لژدوی چې په دې کې موږ مثال د غوښ پرده هم شامل ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري د غوښ هډوکې دي او د مالو په نامه یو جوړشتي همدارنګه انکوس دي سټریپس دي او د غوښ ټیپ پکې ټول شامل دي د غوښ ټیپ چې دی موږ وایو د منځنۍ غوښ او د ګلوتر مسشلری نه لاده چې د فشار تعادل شکی کیم راسته کوي او موږ وایو دا چې په دې د غوږ د نن فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابرۍ ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلای شو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده او موږ وایو د غوږ سپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غوږ د مثال د اوریدلو بشپړ پروسه تر سره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت په غاړه لري ورپسې راځو مطلب موږ په لنګ توګه دا ویلای شو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غش پروسس کول د توازن تنظیمول د حرکت او احساس د ټول دند چې کی مختوړي او په لنګ ډول موږ ویلای شو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غش د پروسس کول او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمی نه دی چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکی اشاره کوي چې ممکن د اوریدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمی کولای شي مختلف ناروغي یا ستونزې رامنځته کړي مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچیر صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی شي مخامخ کېدلی شي او عموما د دې علتونو چې موږ وایلی شو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي د غوښ پردې یا غوښ هډوکو ته زیان رسیدل دي د غوښ داخلي برخو ستونزې دي همدارنګ د فشار یا غژونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولای شي ډیر تاثیر واچي همدارنګ ځینې ناروغیان دي د غوښ مثال انفلونزا د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولای شي ته چې وکي صدمه ورسی ورپسې د ذایقې حس چې د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسول دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې لارې کارول کیږي او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کول لپاره مسول دی او د بویون د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی چې موږ کولای شو ځینې خطرونه مثال د غاز بوی یا د په دې چې کو تشخیص کو دا اوس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده د پوستکي پیوند سره د ودې عملیه ده دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي دریم سوال د شامي هیڅ په مکمل ډول تشریح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ فراغ لاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته نن موږ تاسو راځو د ارسي صفاتونو مشتل واسکې ځنی اړین موضوعات په پیژندل چې څنګه نور عالمان ولارس ولا او د نیمه بارزيات په اړه هم چې وکړه معلومات لاسره چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کې دای سي په دې کې ځنی دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزيات معنا ورکوي نه په ځنی چې دی دوی هغه کم د مشنګ بوتي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه اکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دي، چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالېږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي، او کم مثال د جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ او ستاسې درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته، یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري، یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي، او دغه کم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالېږي، او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي، مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنې دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله، چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي، چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنت لري، چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالېږي، او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي، مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي، چې کچیر مثال د پلار سترګې توري ووسي او د مور سترګې شنې ووسي په هغه کې به کچیر خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې ووسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې ووسي غالب ووسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي، او که چیرې خالص ونه اوسي یعنې د پلار په نسل کې هم چې ووسي شین رنګ وجود ولري کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به پکشي کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري، او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي، او عموما د پنړي کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي، په دې کې چې موږ وایي کچیر دوه رنګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډیر اوسي او غونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې د پوستکي رنګ به تاریک اوسي، او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دغه الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول نه جوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین یې چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغه لامل د دغه ناجوړیانی چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي لپاره باید موږ چې شو کو په نږدې خپلوانو کې چې وسی ودونه ونوس. او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی، نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي چې عموما د دوی هغه سترګې چې دی سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنی د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګوډي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوتو سي یا مثال خپل توسي ووسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې وسي ډېر فساده به توسي ورشتان ولري، چې دا عموما نخالص دي، یعنی هغه کم صاف ورشتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې راځو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم چې کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسیدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي. چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسیره یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه ورسیږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلد چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نیجدیه. که چیر مثال خپل افغانستان تا مش بنظر که اونسو افغانستان که هم هغه سیمی هغه ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوات تا پریجدو چی نیجدی خپل هیواد تراسو، هغه سیمی چی دیر تاو دی دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسیر که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره که ولې سي چې د دغه خصوصیاتو باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین هغه چې دی هغه به د چدي د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپېریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیرې پر ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وای. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه دا جوړه چې ده هغه جنسي دی، جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې کچیر تغیر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی، حتی د زینو کچیر کم سي موږ وای هغه د مرګ سره مخامخ کیږي، او کچیر ډیر سي هغه د چی کیږي د داون سندروم نه جوړې رامست کیږي. حتی کچیر یو دانه کروموزوم هم کم وسی کم سي په هغه کس کې هغه چی کیږي مر کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلی دی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت د نیټ شوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو توانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي، یعنی ټول د په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس فرزو داون سندروم وای، داون سندروم چې دی هغه کچیر د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دا کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل لحاظ هم سره ورتي، او دوی چې دي ټول د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال کچیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې کچیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیش داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او کچیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنی د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي، یعنی دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسي هغه به ډېر فیصدي چې کیږي ډیری ژنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومانې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي، دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي، او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شیرینو مرچ تیرے جدرے غدرے دیو پسی بئی جدرے غدرے Thank you. ولی زبا خبر ندالی رفتن ولی زبا خبر ندالی رفتن چی بیاسی شی پیری جی دری غدری